پچون کې همدارنګه نړۍ بهترین سلو تو پچون کې دي. ګلبدین نائب ما په نظر په دې کنډیشن کې یو خ اډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره نو د لوبې ګټلو چانسز د منګه ډیر زیات دي. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواري ډیره زیاته ده چې منګه دا لوبه وګټو.
د کوم دلایلو لمخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالنګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم چې وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې د ملاتیرو ګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانکزای وو. اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې د ختی سدبی بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو اپوزیشن کې چې دا خبرونه فلانی جوړ کړي وا او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا ولاندې کوم کې پرزنټر
ده لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخشلی حافظ د ژوند لورستي او رسو خبروي.
د اکاسته ویل چې د ناروی روان دي ور بده تر کړای دی اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو. نابینا شاعر معذور یار تیره اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د په اوښکو پترې کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داوړ انځور په فرانسیس کې دیله
په غزنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخېږه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت خوست ترسي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. لومړی مطلب پر واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د ختیځ ادبي بهیر په 459 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا د بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده تر څو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثره ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق په کانفرنس کې برخه اخیستای شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پریزنټر وایي. صحیح ده. په ازادي رادیو اپوزیشن نور کې چې دغه خبرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه، دا وړاندې کوونکی پریزنټر دی او چا نامسته کړې هغه
دا غونډې برخوالو خپل پښتني د دې لیکچر په اړه لغغلی بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل د لیکچر وستای
کس هم په دغه ټول د چ په یادونه وکړه د په دې برخه باندې د یادونه وکړه لمنګ په کې برخه خسته و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې خو یو غټه منګ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو بشرمل منګ ته دار او پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنه وکړه ډیر خ ځوابونه ورکړه
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټی پاړه وویل
بهیر پیرو کې غلالونه چي دي نغره وباسي او دلته ټولنه ته وړاندې کوي ډېر زبردست خوند وک د نو شاعرانو شیرونه ډېر نوې خبرې وي پکې دلته مشران ملګری ووري د غوې لارخونه ووري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې او دا ډول دا یادونه وکړه چې پاینده کې به یا پراتونکې کې به نور غملګری چې په لورو پروتو سیمو کې دی او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دی ویده دي او هغه به حسیر خیر سره بهیر ته برازي نو د بهیر په غټو باندې دلته د بهیرونو په عموم کې د افغان د بهیر راونی سه دغه سي ترختی زده به بهیر پوری په غټو باندې خبره وشوي او ان شاء الله پارزختونو باندې خبره وشوي
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاء الدین همت مل په دې غونډه کې د ارواخات نصر الله حافظ د لسم تلین پټړاو خبري وکړي
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لاس کلم خکې د لړم په څوار لسم د ورپېښې ناروغي له عمله په کابل کې ومړ د د څوار لس کتابونه چاپ شوې دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر 40 کال ډېر خدمت وکړ د یو خواخوږی شاعر او لیکوال سره قلا بدري یو کسکری
یو وخت ما شاعری شروع کړه خدای دې و بخي ارواحات سمي ولا سمي ناسب کشرور زما شیرونه قتل او اصلاح کول نو شپتم کلونه او فایل کلونه او نو کله چې یو څه مده تیر شو سمي چې زما په چې باندې ولي کلچې شیر د نور اسلات اټیانه لري خپل واستاجي نو زه ډیر خوشاله وم بیا نو د فرهنګي ملګرو سره بلد شو او کته پوته یو ورځی تصمیم ونیو چې لاشم افسر ته نو افسر ته د خپل شیرونو ورخاره کوم چې رښتیا هم زه شاعری کولای شم او کنه او د څه وای راته نو رادیو افغانستان ته ورغلم خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شوبه کې کار کاوه او اوس مې نه پیاد دي چې بندې څه و نو شوبې ته چې نن تم خبره په ورین تندې راته هر کله وایو یو میز خالی و راته و چې البته کې نن چوکې راته کارش یو بابا وته چای راوړو چای چې اوس بچې څنګه راغله رادیو ته مال چې داخه ده یو کتاب څنګه راوړل چې څه کتاب څه ده مال د شیرونو او دا یو خپل وایڅ په یو کوم مال چې یو ځل راته وګوره وای خدای او لوستل او مسکه مسکه کې د ځان سره خوشاله دی ورته راغه زما څنګه ته کې نو دا به دې ډیرالې ده دا به دې ډیرالې ده دا ډیر خدای دغه باید چې کداغه سی وای څنګه به نو لا خو نیم راته وکړي او بل اخر چې رفتې دم ته دغه زینو تر سره پورې را سره راغه بیا راته وې په داسې خندانه لهجه وای چې خوره دغه دې دغه شاعری کې کېدای شي پریکړه نو ما ورته وې چې ماما والی وای چې مونو په کتو مونږ د چې ته په پیدا کې بیا موږ ته د تعجب خبره او بیا موږ یو پختل چې هغه څنګه و چې ته شاعری وکړ او نور ژوند دی او ته دې د چې څوک شاعری کوي نو ټول ژوند باید ورته پریږدي چې سم شاعری وکړي نو ته به د هیڅ خاون نشې او ژوند به ډیر خواري
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلې وي چې د بدر پر اوشې لاس شي او ورته ویلې دي چې دې ټولنې ته شعر ملکه د مرحوم حافظ د ژوند پاړه بیا هم لسی دی خلا بدر څخور
ژوند دی خنو دومره قابل کې خپل پورم نو بل یو او خې په خور کې په شاشې کې وسیده کړی لدیر کلونو راهیسی ناروغ و تر هغه پورې چې هغه وفات کېدل دو سره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې زه ووایم خپله دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي: دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، کم شوی آخر د زړګي زوره زما. ښاغلی بدر له خدای بخښلی حافظ سره د هغه د ژوند په وروستیو کې هم لیدلی دی. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته له یو عکاس سره ورغلی.
د عکاس ته وویل چې اوس ډیر خوار شوی یم، د ناروغۍ روانې ډیر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا و او د خپل ژوند ورته د خانې او پاچاهۍ ژوند ښکارېدی. نهیلۍ خبرې نه کولې، د نهیلۍ احساس یې نه کاوه او تر پایه پورې همداسې ژوند مې کاوه. کتو به دې دغه نهیلۍ اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي: په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، زرنزور لډی رخمه د خوژ څړیکه نشو کمه. وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار پاړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذور یار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوژونه تر سرګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی: تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وبشتې، د بلا لورې دا د څرنګه نشان وبشتې. معذور یار د نومبر په 14مه عمر د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلې. معذور یار د خپل څلور شپې تکلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سمت شبنم راپور لري:
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره، زړه مې لوبي جی همیشه لسره هنګار سره، ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوي سولې څشتنه څله دی پیدا کړو ګل لخار سره، چې د دوژخ تو دولمبو و سپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذور یار سره. د دې شعر څښتن اجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچې دی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو مې څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15مه د څلور شپېته کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بایپاس ادرکې خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1950 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو، چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي وو او پات ژوند هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو نو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روخ سړی چې په سترګو باندې ویني، نو زه ولې داسې نسوای کولای؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د مازوریا د ژوند او ادبي خدمات فړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمی صدی د اوستری نیمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه مازوری یعنی د نابینایی باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړې کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کس و او د جانداری هم ډیر ضروري کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سمیز تورې خوندي کړي چې د پوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځین اخیستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غېږ کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګي تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یو روغتون کې ساور کړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکو الماس خانم نن سبا په تار او ستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینه فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسي په زړه مات ګرځي ملنګ، د چا لغم داسي په زړه مات ګرځي ملنګ، چې ما غوندې بي وسا او میرات ګرځي ملنګ. کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتري کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګا. په ویخا په ویدو دی سوی سوی ناری اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګا. زرینه ملکه په شان د کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان د کوم گلشن راغلی، چې خوب د ذوق پسړونو لکه شات ګرځي ملنګا. ته خان یې د خانانو ستا خوشان د پادشاهۍ دی، جامه د ملنګۍ کې نظر مات ګرځي ملنګا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کلی کلیات ګرځې ملنګا. زه ټول عمر دا ستا په انتظار ورکې ولاړه، خو ته هیڅ ماته نه کړې التفات ګرځې ملنګه، چې هر نظر د خوک لکه غزله د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزله د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنافل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو، ستا عشق فنافل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو، تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنافل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو، تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه، تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه، ته چا له غمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه، چې ما غوندې بې وسه او ایرات ګرځې ملنګه، چې ما غوندې بې وسه او میرات ګرځې ملنګه.
الماس خانوم نن سبا په کوم انځور نو کار کوي؟ د پښتونخوا د هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دینه بیس جوړ کړی.
جایزې نورستو هم زما هڅه وه چې نور انځورونه جوړ کړم، یو څه خو مې روان کړي هم دی، خو لا پای ته مې نه دی رسولي. خو هغه کله چې ما ته جایزې اندازه وشولم، دغه نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې او هغې په منډه ترډه کې شو، نو دا نه بیا باندې شو کولی چې هغه وخت کې نور انځورونو ته دوام ورکړم. خو اوس ما کوشش شروع کړی دی چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي، د هغوی انځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې زه هغه جوړ کړم او پای مې کار روان کړی.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کول مشر ورته ویلی شو، د محسن داوړ انځور په فرانسیس کې ډهلا، خو لا پوره مینه جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انځورونه چې ځینې ما کتلی دي، د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څېرې وي چې اوس هم دا د تاسو په یوه سیاسي څېره کار کوي، خو کوم انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وه پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا یې د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه د سیاسي انسان دی، هغه یو افغانۍ جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا مونږ ویلی چې څومره فشار د لاندې ده، او هغه نشي کولی چې د خپلو جذباتو احساساتو اظهار وکړي، او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سر یې منګی دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولی شي چې د دغه شپېلۍ په ذریعه باندې، دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال پر سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زمونږ په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پریشر دی، او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره واوسي، یا د یو بل سره جنګ ونه کړي د مذهب په سر، یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کړي، جنګ جګل جوړ نه کړي، نو بیا موږ کولی شو چې یو ښه پرمنه او یو ډیر د مینې دکا مشر مونږ تشکیل کوو بیا د مینې محبت صدری وای.
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سیمبولونه د ټول مذهبونو دی، لکه په وای کې عیسایت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سیمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکې له تاسو سره وکنه لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخه کړه.
لومړی ما جنۍ انځور کړی وه، دغه افغاني پیغله، او وروسته مې ورته دغه سیمبولونه دغه کړل، ځکه چې ماته دغه کوم پروګرام چې یا چې کوم مقابله وه نو دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولی شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وښایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې موږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه رغولی شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاکه جوړی ده چې څنګه زه کولی شم دغه سیز انځور کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلی شو چې د جنۍ په سر باندې امبار دي، یا هم زموږ په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستر نه دي سړي، دا سي هڅونه تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا خو ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتانه رونه وسته دې جوګه دي چې هغه دا ستاینې وکړي نه چې هغه رامني کړي. او بیا هم په سوشل میډیا باندې کوم څونه زمونږ رونه دغه دي دا او اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتني کوم مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورټ وکړي، او ان شاء الله چې را روان وخت کې به د دې نه هم لکه ما څومره سپورټ ملاو شو وس دې انځور سره، نو داسې به نور یې نکو ته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننیا سادي رادیو ادبي مجله پروګرام لا سادي رادیو او د خبرونه په دې برخه کې دودونو رواجونو ته مخه کو. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو غزنی ته مخه کو. پر ښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره له کوز پښتونخوا راخلي دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي، شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي ځینې مثبت اخیس، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت له محصلینو یې پوښتنه وکړي چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخره کې ټولنه په خپله له شو شره اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوی وي ښه پیژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي د دغه ځای اوسیدونکو وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوې چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که یې مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کې هم کېدای شي داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که یې مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده، کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي، او یا دا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي. خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي، که دې تعقیب کړم سر به وخورې چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي، او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضی ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنی چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمنوي، تر څو هغه لیکنی پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدې. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړي، او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه لیدلي. قومي مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دو قومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکي قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست تر سیاد ول نه هر ملت، د هر وطن، د افغانستان، د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګه احساس دلته نه کوي، او دوی کوشش کوي د خوست خلک را دائم نو سکه. هته دی علاقه من دم دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړه، کله موږ هغه د خوستولو د میمن نوازین د احساس کې کوم توجه وي.
مختار الدین جلال زوی دی او قومي ملک زوی دی. نو ما وړای وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګره مشر قومي سړایو ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومي خل مخور مسپینګرو ته بوجرو ترتل دی، غیب ډیر درنوای کېدل، هغه ته وو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو، او دا غمی مننوزی ختم نه کوو، دا غ دوست دو د دستور تر اخره پورې وسته، او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ کاله ورکو که څه هم موږ و نخرو، خو باید ملمانه و نزو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای وو ورونه دی او حتما لیورور سره ملما راځي.
منګه شکر دی وورونه یو او دی وورونه سره هر روز روز مره د شکر زاید منګ افتخار کو چې دوا در میلمانو د منکور تر ازي او هر یو ورور دغه دوا در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوښ کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د میلما عزت کوي.
دا واقعیت چې په خوښ کې میمنوازی بيخي زوته د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشم مخپله وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو غړلای در کوي اینی په ډیر او یاله ټند سره سټریم از کا پیژنې دي او کنه دې پیژنې. نو دا ثابت وی چې دا د خوښ خلکو کې دا د میمنخانو جوړول الایدا او د نپژنګلې پاساس دوی تاسو سینماشر کول او خره او بیت سوتل د دې میمنځي خر طریق
سره لدې چې په خوښ کې ملما پالنه یو عام دود دی. خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله به وخت ملمانه د ځینو چارو د ځان او خان سبب ګرځي.
په خوښ کې دغه ملما پالنه ځندېدل یا خبرې وګدې یا بجامې کده هلته دومره ضرورتونه نه و ضرورتونه زیات دي هله دادا چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خو سې ټولنه چې د خوښ دي شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه ملما پالنه راشدر شه او نور ټولنیزو اړیکو کې اوسه توپیرونه شته. خو ملما پالنه اوس هم په خوستې ولسونو کې لوړ ځای لري او د ملما پالو خلکو قدر او عزت کیږي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي. پومونی کې چکله پر غرونو د واورو ورېدل پیلي شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړو کوچو سره کلیو ته ستنې شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشۍ کې خلک میلې جوړوي.
کیدار بولی نل کیستا ہستا گورنی بوئی کرنی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شری ہمیں زنگو بارا گل کیدار بولا زدارا مردم سے بتائی
کیدار بولا زدارا لخرونو رخونو درشکت شبیو نورستانیانو لحالمو پدې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان لنیز دي شپږو میاشتو مسافرې ورسته بیرته خپل قانون تراستانه شوي او همدای د خوخی شپې ورزی دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا لمیشتو خپل څاروي سره له آباد سیمو او کلیو لری پرتو څړځیونو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپل څاروي سره پښنو چمنونو ځنګلونو او پداسې ځایونو کې تیروي چې حل تجوند کول لستونزو او غواخونو ډکوي. د برګي مټال ولسوالۍ د افسې کلی اوسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي رادیو ته ویل
پسرلی له سم جوزا کې زمون دوه دستوردار چې مونږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځنی خلک خپل اولادونه او خپل خور والا مړي او ځنی خلک خپل چوپانه نیسی او بره دي تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچو ماسته او د پنیرونو او سچال د جمع شوې د امزان سره وروړي.
مولوی محمد حسن زیته وی چې کوم کسان کوژده شوی وي هغه په همدې شپورزو کې ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي درې څلور مال لاله او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله او مونږ هم په خیر غرون نه کوښو او واره ته درې څلور میاشتې سره په غرونو کې تیر کې بیا واره ته کوښي دوستانو باندې والا نوې نه خامخا خوشحاليږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل ل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوی څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او حمل ته ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې کلی په شاوخوا کې دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالداری بوختي ته همدې څارویو د محصولاتو او پلور للارې خپل ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غن رانغاړو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیه
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان سیا